دوی بچی سوی درنو دوستانو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تاسو ته هرکلی کوو ز فرشته جلال زیما د ازادي رادیو د خبرونه تر درو بجو ده د خبرونه مو خبري خبرونه ده په دې خبرونه کې بعد افغانستان او سیمه پر حالات او تاسو ته ورستي معلومات وړاندې کړو په خبرونه کې په فایل کې خبرونه لرو د نړۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتو په مصر کې د پارلماني انتخاباتو د فایل هرکلی کړی دی امریکایي چارواکو ویلي د مصر انتخابات سولې دي او ډیرو خلکو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی د مصر خلک نن د دوهمې ورځې لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته ځي د پولند د بهرنیو چارو وزیر له جرمني چې د اروپایي اتحادیه د یو قوي اقتصاد لرونکي هیواد د غوښتنه کړې چې د یورو زون له بربادۍ څخه وژغوري د اسرایلو پوځ وایي تېره شپه د لبنان له جنوب څخه د دوی د هیواد په شمال کې توغندي لګېدلې دي د خبرونو پایل به د افغانستان د کورنیو خبرونو څخه وکړو زکیه غیاسی نذیر د دې ساعت د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بن په کانفرنس کې به څوک د طالبانو په استازیتوب ګډون ونه کړي په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قمندان ولسمشر ته ویلي چې د خپلو ټولو ځواکونو ته امر کړی څو له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي او د پکتیا ولایت په اریوب ځاځی ولسوالۍ کې د څه باندې 1 میلیون افغانۍ په ارزښت د ښوونځي ودانۍ جوړه شوې اوس هم پوره خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بن په کانفرنس کې به څوک د طالبانو په استازیتوب ګډون ونه کړي د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو په ادرس په څوک په دې کانفرنس کې ګډون وکړي که نه وویل
د افغانستان حکومت دریز د پخوانه هم دا و چې د طالبانو ګډون یا نه ګډون په بن کې د افغانستان د سولې د پروسې د عملي پرمختګ پورې ارتباط لري ولې هغه ځای چې د دې پروسې کې له بده مرغه کوم عملی پرمختګ نه ده شوی نو د بن نړیوال کانفرنس کې به د افغانستان په واحد هیئت کې طالبان یا د طالبانو د مشرانو غړي څو ګډون نه کوي
د سولې د عالی شورا د مشر له وژل کېدو مخکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د بن په کانفرنس کې د طالبانو ګډون د سولې په پروسه کې په پرمختګ پورې تړلې مسأله ده په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قمندان ولسمشر کرزی ته ویلي چې د خپل ټولو ځواکونو ته امر کړی څو له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د ملکی وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي د جمهوریت ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې جنرال جان آلن ولسمشر ته د یو لیک پاستولو سره خوښيني خودلې چې په تیرې یو اونۍ کې د دوی د ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وختي په اعلامیه کې راغلي چې آلن خپل ځواکونو ته د فرمان د عمل کولو لپاره د دسمبر تر 15 نیټې وخت ورکړی څو په خپلو فعالیتونو کې د ملکی وګړو ژوند ته پام وکړي خو د کندهار سیمه ایز چارواکي بیا وایي چې د ایساف ځواکونو په برید کې درې ښځې وژل شوې او دوه نورې ټپیانې دي د کندهار له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې پیښه تېره ورځ د ژیړې ولسوالۍ په نلغام سیمه کې هغه مهال شوې چې ایساف ځواکونو د هوان مرمۍ په یو کور ولګېدله مخکې له دې یو امنیتي مقام چې نه یې غوښتل نوم یې وښودل شي دا پیښه تایید کړې وه خو ویلي و چې په دې پیښه کې دوه ښځې وژل شوې او درې نارینه ټپیان دي ایساف ځواکونو د پیښې په اړه څه نه دي ویلي تېره اونۍ هم په ژیړې ولسوالۍ کې د ناټو په برید کې اووه ملکي وګړي وژل شوي وو او د پکتیا ولایت په اریوب ځاځی ولسوالۍ کې د څه باندې 1 میلیون افغانیو په ارزښت د ښوونځي ودانۍ جوړه شوې د پکتیا له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه ودانۍ د مرکزي لیسې لپاره د پوهنې وزارت په بودیجه جوړه شوې د پکتیا د پوهنې رئیس انجینیر محراب الدین شفیق ویلي د دې ودانۍ په جوړېدو سره د پکتیا د مرکزي لیسې ستونزې هوارې شوې دي اوس مهال په دې ښوونځي کې 2500 هلکان زده کړې کوي د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه فرح هیواد وایي
د امریکا په ځد دې هواد هوایي ځواکونو یو خبريال ته وظیفه سپارلې ده چې د افغانستان او پاکستان په ګډ سرحد کې د ناتو په بمباري کې د څلیر وشتو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو مشري وکړي امریکایي چارواکي وایي بریج جنرال سټیفن کلارک چې د امریکا د هوایي ځواکونو د خاصو عملیاتو په قرارګاه کې کار کوي په دې اړه د تحقیقاتي ډلې د مشري لپاره غوره سوی دی د امریکا پوځ مرکزی قرارګاه ویلي چې په دې تحقیقات کې به د افغانستان او پاکستان د حکومتونو مقامات هم برخه ولري تیره ورځ سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر باراک اوباما د ناټو په هوایي برید کې د پاکستاني پوځیانو مړینه یوه تراژیدي بللې د شنبه ورځې په سهار د افغانستان پولې ته نږدې په مومندو ایجنسی کې د پاکستان پر دوو لیرې پرتو سرحدي پوستو د ناټو ځواکونو بمباري د پاکستان سخته غوسه راوپاروله. تیره ورځ د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني ډاډ ورکړ چې واشنګټن دې مسالې ته جدي پام اړولی دی. د مصر خلک نن د دوهمې ورځې لپاره د رایې ورکولو مرکزونه ته ځي. د سږ کال په فبروري کې له ولسي پاڅون وروسته چې په نتیجه کې یې حسنی مبارک له واکه لیرې سو، په مصر کې د لومړني انتخابات دی. د انتخاباتو وخت چې تر ډیره په خورا سوله ییز چاپیریال کې ترسره سو، د دې لپاره اوږسو چې رایې ورکوونکي خپلې رایې استعمال کړی سي. د مصر د ولسي جرګې انتخابات به په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي او له پرون څخه د مصر په 28 ولایتونو کې پیل شول او تر جنوري پورې به دوام وکړي. د مشرانو جرګې انتخابات به وروسته ترسره سي. اټکل کیږي چې د اخوان المسلمین په شمول اسلامي ګوندونه شایي په دې انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړي. په همدې اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتو په مصر کې د پارلماني انتخاباتو د پیل هرکلی کړی او ویلي دي داسې ښکاري چې دا انتخابات سوله ییز دي او ډیرو خلکو ګډون پکې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک چونر پرون وویل چې د خپلواکو امریکایي څارونکو لخوا د دې انتخاباتو په اړه ورکړل سوي لومړني راپورونه مثبت و. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د اسرائیل پوځ وایي تېر شپه د لبنان له جنوب څخه د دوی د هیواد په شمال کې توغندي توغول سوي دي. تر اوسه په دې اړه د سر او مال د زیان خبر نه دی ورکړل سوی. د اسرائیل د پوځ په وینا د دوه کالو راهیسې د لومړی ځل دی چې پر خاوره یې د لبنان لخوا توغندي توغول سوي دي. اسرائیلی پوز په جواب کې د لبنان پر جنوب د راکټونو وارې وکړل. د اسرائیلو پوز پر خپل هیواد د لبنان لخوا د راکټونو وارې جدي ګڼي او زیاتوي چې د لبنان حکومت او پوز مسؤلیت لري چې پر اسرائیلو د راکټونو د ویشتلو مخنیوی وکړي. او د پولند بهرنیو چارو وزیر له جرمني چې د اروپایي اتحادیې د یوه قوي اقتصاد لرونکي هیواد دی غوښتنه کړې چې د یورو د زون چې د یورو زون له بربادۍ څخه وژغوري. د پولند د بهرنیو چارو وزیر راتسلی سکروسکي د دوشنبه په ماښام په برلین کې په خپله وینا کې وویل د اروپایي اتحادیې 12 غړي هیوادونه د سقوط په حال کې دي او یوازې جرمني کولای سي دوی له دغه حالت څخه وژغوري. دا و د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه.
ترنو دوستانو دا د ازادي رادیو دا خبرونه مو تر درو بجو ده.
له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د ایستلو د پروسې په ترڅ کې به ټاکل شوی ده چې څو اونیو کې د دغو عسکرو شمېر شپږ ویشت زرو تنو ته ورسیږي. په وروستیو کې د دغې پروسې دوهمه مرحله اعلان شوه او د هلمند د نادلي ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د امنیت مسؤلیت په افغان ځواکونو ته وسپارل سي. د نادلي خلک وایي دوی تیار دي چې د امنیت مسؤلیت واخلي او حکومتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه تجهیزات او تارتیا لري.
کنړی کې موږ یو کم استونز لرو د کوپک په ساحه کې او د لوی منده هغه دشمن توان لري چې موږ سره جنگ.
د افغانستان د سولې د علي شورا یو هیات په اروپا کې له چارواکو سره د افغان حکومت او مخالفینو ترمنځ په مذاکرو د خبرو لپاره ګوري. او په مصر کې د انتخاباتو نن دوهمه ورځ ده.
We spent a lot of time discussing how we can be supportive of
the America متحده ایالاتو د دغو انتخاباتو ملاتړ کوي. له افغانستان د بهرنیو پوځیانو ایستل پیل شوی او ټاکل شوی چې په څو اونیو کې د دغو عسکرو شمېر شپږ ویشت زرو ته ورسیږي. راتلونکي میلادي کال به بیا هم د بهرنیو پوځیانو د ایستلو بهیر دوام وکړي او د کال تر پایه به یې شمېر څلوېښت زرو ته زیات شي. خو یو شمېر سیاسي څېړونکي له ځینې مسایلو تشویش لري دا چې د دوی اندېښنې له څه درک دي. په دې ارتباط احمد شیبر رپورټ لري.
دغه پلان لمخې چې امریکا او ترلسو ډیرو نورو هیوادو اعلان کړی دی له افغانستانه به د راتلونکي میلادي کال تر پایه څلوېښت زره بهرني پوځیان ووځي. اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې له دې سره به د جګړو په لومړیو کرښو کې تر ډیره افغان ځواکونه پاتې شي. په دغو هیوادو کې تر بل هر هیواد امریکا ډېر عسکر باسي. د 2012 کال تر پایه به 3000 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. په افغانستان کې د 940 نورو هیوادو مشرانو هم ویلي دي چې خپل پوځیان به له افغانستانه بهر کړي، خو دوی څرګنده کړې ده چې بیړه به ونه کړي. په راتلونکو کلونو کې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اوس پوځیان لري اکثر یې په دې باور دي چې خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې د دې لپاره وساتي چې افغان ځواکونه وروزي. ځینو هیوادو بیا ژمنه کړې ده چې له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي له دغه هیواد سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي، خو له دې ژمنو سره سره له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو له امله ډېر افغانان اندېښنه لري. دوی داسې فکر کوي چې د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د پخوا په پرتله اوس افغانان پر خپلو عسکرو ډاډه دي، خو دوی دا ډاډ نه لري چې د دریو کلونو په موده کې به افغان ځواکونه دا وړتیا پیدا کړي چې د ټول افغانستان امنیتي چارې په خپله غاړه واخلي. د افغانانو بله اندېښنه دا ده چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به مرستندویان خپلې مرستې لږې کړي. بهرنیو پوځیانو روان میلادي کال له افغانستانه د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ له مخې د کال له پیله د راتلونکې میاشتې تر پایه به له افغانستانه د بهر شویو بهرنیو سرتیرو شمیر نږدې 14000 ته ورسیږي چې 10000 به یې د امریکا وي. له امریکا وروسته ډېر پوځیان د کاناډا دي چې تیر اوړی له افغانستانه ووتل. دغه هیواد څه باندې 2800 عسکر له افغانستانه وویستل. فرانسې او برېټانیا 4400 پوځیان بهر کړل. پولند، دنمارک او سلووینیا هم یو شمېر پوځیان له افغانستانه وویستل. راتلونکی کال له امریکا وروسته جرمني ډېر پوځیان له افغانستانه باسي چې شمېر یې نږدې 0 ته رسیږي. په واشنگتن کې د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ جکپوړی غړی جیفری ډریسلر دا اندېښنه لري چې له افغانستانه به د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته به بیا هم پاکستان د مشکوکو تروریستانو ملاتړ وکړي. نو د دې څېړونکي په وینا امریکا او ناټو باید تر هر څه مخکې د پاکستان غم وخوري.
و موردل چې یو شمېر امریکایي څېړونکي وایي د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي، نو د امریکا متحده ایالات باید د پاکستان غم مخکې وخوري. د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د ازادي راډیو سره په خبرو کې د امنیت د سپارل کېدو د پروسې په ارتباط پر دغو ټکو ټینګار کوي. دوی وایي اول د افغان ځواکونو شمېر کم دی، دوهم دوی ښه تجهیزات نه لري، دریم دوی د تعهد له پلوه هم ډېر پیاوړي نه دي. نو له دې درکه دوی اندېښنې څرګندوي. له پلان سره سم ټاکل شوی چې تر 2014 کال پورې د ټول افغانستان امنیت له نړیوالو ځواکونو افغانانو ته وسپارل شي. جمهور رئیس حامد کرزی روانونه په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه کورنۍ قواو ته د امنیت د مسؤلیت د سپارل کېدو د دوهمې مرحلې اعلان وکړ. په هغو سیمو کې چې په دوهمه مرحله کې د امنیت مسؤلیت افغانانو ته سپارل کېږي، یوه د هلمند نادلی ولسوالی ده. د دغه ولسوالی خلک وایي چې دوی له کورنیو ځواکونو سره همکاري ته تیار دي. چارواکي وایي چې په دغه ولسوالی کې د امنیتي قواو لپاره عصري وسلو او نورو تجهیزاتو ته اړتیا ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمې له خلکو سره غږیدلې او له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. له هلمند رپورت لري.
د نادلی ولسوالی امنیه کمانډانو مرجان وایي پولیس او خلک چمتو دي چې د بهرنیو ځواکونو څخه د خپل ولسوالی د ساتلو مسؤلیت ومني، خو غوښتنه کوي چې مړی باید هغه سیمې چې تر دې دمه پکې وسلوال طالبانو حضور ښکاره دی او ننګونې جوړوي تر دولتي حاکمیت لاندې راسي او وروسته انتقال وسي.
تعلیم تربیه لري، د خلکو سره رو تعامل لري، برخورد لري، خلک پر دوی باندې اعتماد لري، ځکه چې د نادلی واکداري دوی کولی شي او موږ پولیس ته تعامل لري. په نادلی کې موږ یو کم استون زلرو د کوپک په ساحه کې او د لوی مانده هغه دشمن توان لري چې موږ سره جنگ وکړي. بنتلک دونه توان لري چې هلته مین پټ کړي. زموږ تشکیل دونه توان موږ نه لرو چې هلته پوستې ځای پر ځای کړو. اوس په راتلونکي پروګرام لرو چې هلته ملي پولیس او حساب ملي اردو نظم عامه هلته موږ یو عملیات وکړو. د هغه په نتیجه کې هلته د ملي اردو او نظم عامه پولیس ځای پر ځای کړو چې زموږ مالی پولیس هلته ودغه ته آماده کیږي چې هلته د خپل واکداري وکړي.
عمر جان وویل پولیس د انتقال د درانه مسؤلیت په څیر درنې وسیلې غواړي او د پولیسو لپاره د ماموریتونو ودانۍ چې تر دې دمه په خیمو کې اوسېږي ډېرې ضروري دي. عمر جان زیاته کړه اوس په نادلی کې یوازې ملي او سیمه ییز پولیس 800 تنه هر ورځ په دنده بوخت دي او د عامه نظم د پولیسو سره یو ځای د ملي اردو ځینې دلګي هم د دوی سره همکاري کوي. هغه وویل ښکارانه غوونه نه لري، خو د پولیسو تجهیزات او سنبال کول ډیر اړین دي. تنه دلی ولسوال حبیب الله شملانی ډاډ ورکوي چې هر ډول چمتواله لري. هغه وویل د امنیت انتقال باید په هر ډول شرایطو کې تر سره شي، خو غوښتنه د نادلی د امنیه کمانډان سره ورته وه. پولیس تجهیز سی او دو غیل پار دی دو سیدولو ماموریتون جور سی.
بلکل انتقال خو زمر د خلکو ارمان دی. اوس دا په دې دلالت کوي چې زمر د نادری ولسوالی امنیت زمر اړتیاوي خو هغه جزوی اړتیاوي دي چې زمر د عسکرو هغه لشکر کوټونه چې دي چې دوی پوستې هلته دي دغه د پوستو ځایونه یعنې کې زه یې په دې اتاقونه فکر کوم چې دوی دغه شکایت کله کله ماته کوي. هر څه لرو خو بیا هم د انتقال په دوره کې شاید دښمن هم ځان وشوروي. موږ وختي له چمتووالی ورته نیولی و داسې بعضې کنټرول خو زموږ ټول نه دلی ولی البته چې موږ دښمن حضور لري کوپکی په نامه زایدی غزای کی او د کوپکی لاندې د لچک په نامه چې لچک وسم په نامه یاد شروع دي پوسټ ته په دکیږي نو البته موږ نه ستونزه لرو.
نه دلی ولسوالی د لشکرګا په لویدیس کې 10 کیلومتر لري پراته ده. ډیر زیات خلک پکې ژوند کوي او اقتصادي ټول په کرهنه ولاړ دی. د نادلی ولسوالی اوسیدونکو د امنیت انتقال د پروسې هر کله کوي او د غزنه ملکی دو غشتره لري. د نادلی خلق وای امنیت ورته ډیر مهم دی او د افغان ځواکونو سره د مرستې په خاطر چمتو دي. خو یادونه کوي بهرنی ځواکونو دی بیا د دوی په کورونو کې تلاشي نه کوي او د شپې له پلو دي د چاپو او عملیاتو څخه لاس واخلي.
چې دا د ستو وځي خوشاله
دوی د بس موزه خو د زمون ته خو خطاب ورکی موږ پویږو عسکر هم پویږي موږ خپل ساتو په خپل خوندې کو د وطن.
د نادلی خلق وای تر هغه چې وطن خپل ونه ساتو امنیت نه ټینګیږي او بهرنی سرتیر نسی کولای داسې امنیت وساتي څنګه چې افغان ځواکونه ساتي. ځکه دوی وای افغانان په خپل رواج او رسم خبر دي او د خپل سیمې توپکی ورته معلومیږي.
موږ چې خپل وطن خپل ونه ساتو بل بیخ نه ساتلای رات پولیس هم د اعتماد وړ دي ملي اردون د اعتماد وړ دي چې خپل ونه ساتي بل په بل موږ وطن نه ساتلای نن په خپل کور سره خپل اباته ولا چې بل اباته
د امنیت انتقال په پیل کې د هلمند مرکز لشکرګاه شهر او اړوند سیمې افغان ځواکونو ته وسپارل شو. که څه هم لومړی په دې سیمو کې ځینې امنیتي پیښې رامنځته شوې او خلک هم په دې پروسې لږ بې باوره شول خو اوس مهال امنیت ښه دی او ډیری خلک د امنیت انتقال په دوهمه پروسه کې د دې ولایت د ناوی او نادلی ولسوالیو د مسؤلیت انتقال افغان ځواکونو ته نیک ګام بولي.
رپورټونه وایي چې د راتلونکي کال تر پایه به افغانستان څخه 40 زره بهرني پوځیان ووځي. د اسوسییټډ پرس اژانس په افغانستان کې د امریکایي قومندان جنرال جیمز اف اموس په وینا څرګندوي چې راتلونکي میلادي کال به په هلمند کې د دوی د پوځیانو شمیر ښکاره کم سي او کوم پوځیان چې هلته پاتې کیږي هغوی به محارب اسکر نه وي بلکې روزونکي به وي. د قومندان مشخص ډول څرګنده نه کړه چې څومره پوځیان به راتلونکي کال له هلمند څخه وځي. په هلمند کې نږدې 40 زره امریکایي پوځیان ځای پر ځای شوي چې په تیر مني کې شمیر 35 زره ته راکم سو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیات اروپا ته تللی و او هلته یې د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره د افغانستان د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د مذاکرو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. خو په دغو خبرو کې په کومو موضوعاتو ټینګار شوی؟ په همدې ارتباط د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو له سلاکار اسماعیل قاسمیار سره د ازادي راډیو خبریال حمید مومند مرکه لري.
خغلی قاسم یار د سولې د عالی شورا یو پلاوی وس جرمنی ته تللی و. که تاسو دا ووایئ چې د دغه هیات د سفر اساسي هدف څه و؟
وروره دوه کسیزه یو هیات و، محترم حکیم مجاهد چې د عالی شورا مرستیال دی او زه وم. دا سفر لیدنه کتنې د مقامات اتحادی اروپا ځینې غلی د پارلمان او د اروپایی کمیسیون او ځینې مقامات د ناتو و. دا په بروکسل و او بل یې په برلین و، د ځینې غړي د پارلمان د آلمان او وزارت خارجه ځینې مقامات، ټول په دا موضوع و چې څنګه جامع جهانی افغانستان سره مرسته کولای شي چې یو جامع پروسه د صلح او ملي پخلاینه عملی شي او د شورای عالی صلح څه انتظارونه او امیدونه لري د جامع جهانی.
مننه قاسم یار صاحب چې تاسو دا سفر په داسې وخت کې کړی دی چې د بند کانفرنس لپاره تیاری هم بشپړې شوې دي. که تاسو دا ووایئ چې د دغو چارواکو سره په خبرو کې آیا د بند په کانفرنس کې د طالبانو د ګډون په ارتباط هم څه بحث وشو، ځکه د دغه کانفرنس یو اساسي اجنډا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې بهیر دی.
اشاره وشو او دا بحث هم ورباندې وشو، خو از د افغانستان دریز همغه دی، د سولې د عالي شورا هم همغه پخوانی دریز و چې وایي چې مونږ دا وایو چې کله د مونږ مخالفین یعنی د طالبان د رهبری غوښتله چې په دا کنفرانس یعنی په بن کې دوهمه کنفرانس چې دی چې کیږي، باید اول باید پخلاینه وشي، یعنی د افغانی د یو هیئت په شمېر دوی هم کولای شي چې اشتراک بکړي، خو اوس ډېر مودې تېر شوی دی، پخلاینه نه شو. زه دا فکر کوم چې دوی کوم مستقل ډول د یو سیاسي یا چشه وایو د دولت د قدرت لرونکي مستقل سازمان په حیث نه شي کولای چې په دا بون کې اشتراک وکړي. دا د افغانانو لپاره ده، د افغانستان د دولت لپاره.
مننه قاسم یار صاحب، که تاسو دا ووایئ چې آیا د سولې د عالي شورا لخوا داسې صحت څه شوی و چې د بند کانفرنس لپاره چې کوم شرایط افغان دولت په پام کې نیولې دي سو هغه پلي کړي او د طالبانو د شرکت لپاره زمینه برابره کړي د بند په کانفرنس کې؟
واقعیت دا دی چې اوس وخت در لږ دی، کافي وخت نه لرو چې دا کار وکړو.
نو بس تاسو روسي نظر دا دی چې د بند په کانفرنس کې د طالبانو د ګډون لپاره هیڅ چانس نشته؟ بله،
تر اوسه پورې خو کومه روښانه لاره مونږ ته معلومه نه ده.
د سولی د عالی شورا د یو هیئت د وروستي سفر په ارتباط مو د حمید مومن مرکه واورېده. اوس به بیا هم حمید مومن د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن هم تر ډیره د بند په دویمې نړیوالې ناستې او د هغې لپاره د افغان دولت په تیاریو بحثونه کړي. سرنوشت نادالوت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلی چې په دې کانفرنس کې به تر ډیره له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په څرنګوالي او پیاوړتیا خبرې وشي. ورځپاڼه لیکي چې افغان دولت به په دې کانفرنس کې دا هڅه هم وکړي سو نړیواله ټولنه قانع کړي چې خپلې مرستې د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګوي او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو د تمویل مسله هم پورته کړي. ورځپاڼه په خپله سر لیکنه کې لیکلی چې د بندویمه ناسته د لومړی هغې دوام دی او دا په دې معنی چې په دې غونډه کې هم د افغانستان مهمې ستونزې تر بحث لاندې نه راځي او که راځي هم ستونزې نه شي هوارولی. د ورځپاڼې په باور د بن لومړۍ غونډې پریکړې د افغانستان له حالاتو، تاریخي او ټولنیز جوړښت سره په ژور ټکر کې واقع شوي وو او د ستونزو د رامنځته کولو یو نوی پړاو یې پرانست. ورځپاڼې وړاندې دا هم لیکلی چې په دې کانفرنس کې یو ځلې بیا د بن د لومړۍ غونډې یوه مهمه تېروتنه تکرار شوې او دا ځلې هغه کسان د مدني ټولنې د استازو په توګه انتخاب شوي چې د ورځپاڼې په وینا رټل شوي څېرې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په کابل کې د مدني ټولنې د ځینو استازو په حواله لیکلی چې بن ته د دوی په استازیتوب داسې ډله استول شوې چې د دوی استازیتوب نشي کولی. د ورځپاڼې په وینا د مدني ټولنې د غړو دا حیرانتیا ښودلې چې د بن کانفرنس مشري د افغانستان حکومت کوي خو د مدني ټولنې د استازو انتخاب ناڅرګندو بهرنیو کړیو ته ورکړل شوی دی. د ورځپاڼې په وینا د مدني ټولنې د استازي په پام کې لري چې د راتلونکي میلادي میاشتې په دویمه نیټه د جرمني په بن ښار کې احتجاج او سوله ییزه مظاهره وکړي او خپل اعتراض څرګند کړي. د بن په کانفرنس کې د مدني ټولنې د استازو د ګډون په سر دا اعتراضونه په داسې حال کې پورته شوي چې د جرمني د کابینې ځینو مهمو غړو بیا په دې کانفرنس کې د طالبانو د ګډون غوښتنه هم کړې ده. خو ملي ارمان نادالوت ورځپاڼه بیا په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون راخستې او لیکلی چې د بند په ناسته کې طالبانو ته د ګډون اجازه نه ورکولی کېږي. هیواد دولت ورځپاڼې د نورو هغو برخلاف د بند دویمې ناستې ته زیاته خوشبیني څرګنده کړې او لیکلی چې د دې کانفرنس لپاره د افغان دولت او نړیوالو تیاری ښیي چې دا به ښې پایلې ولري. د ورځپاڼې دا هم لیکلی چې د بند د لومړۍ غونډې په څیر د دې کانفرنس ټولې پریکړې به عملي شي. انیس دولت ورځپاڼې خو بیا په خپل لومړي مخ کې دا هم لیکلی چې د بند د دویمې نړیوالې ناستې د اعلامي مسوده له مخکې نه ترتیب شوې او پرون د وزیرانو شورا لخوا تایید هم شوه. د ورځپاڼې په وینا دا اعلامیه 3 مادې لري چې د اړوندو ادارو سره په همغږۍ کې ترتیب شوې ده.
په مصر کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکولو پروسه جریان لري او نن یې دوهمه ورځ ده. د مصر خلک د پارلمان د دواړو جرګو د غړو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. ټاکل شوی چې د رای ورکولو په څو مرحلو کې د مصر نوی پارلمان وټاکل شي. نوی پارلمان به د مصر د نوي اساسي قانون مسوده ترتیب او په دغه هیواد کې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره
زمینه برابر کړي. رضوان مراد د مصر د انتخاباتو په ارتباط د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د رپورت جزئیات وړاندې کوي.
په مصر کې نن د دوهمې ورځې لپاره هم خلک د هیواد د نوي پارلمان د غړو ټاکلو په خاطر د رای ورکولو مرکزونو ته ځي. د مصر د پارلمان د دوه مجلسونو د غړو د ټاکلو لپاره د انتخابات چې د راتلونکي مارچ تر پای پورې به ختم شي په څو مرحلو کې ترسره کیږي. تیره ورځ د هیواد د ویشتو ولایتونو له جملې څخه په نهه ولایتونو کې خلکو د ولسي جرګې د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. د راپورونو له مخې تمه ده چې اخوان المسلمین ډله به د دغو انتخاباتو زیاتې رای وګټي. دا مصر نوی پارلمان به په 2012 میلادي کال کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو د مخه د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو لپاره یو کمیټه وټاکي. د انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د مصر په پایتخت قاهره او نورو ښارونو کې د واکمنې پوځي شورا پر ضد په وروستیو پراخو مظاهرو کې شاوخوا 40 کسان ووژل شوه. مصري مظاهره کوونکي چې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک 1.5 کلنه واکمنۍ پای ته ورسوله واکمنه پوځي شورا تورنوي چې د اصلاحاتو پروسه ټاکنه ده او هڅه کوي چې واک ځان پورې منحصر کړي. خو د مصر د واکمنې پوځي شورا مشر فیلډ مارشال حسین تنتاوی وایي د هیواد په نوي پارلمان کې باید ټول سیاسي ګوندونه او ډلې ونډه ولري. نوموړی وایي
انا بخاطب الشعب العظيم شعب مصر انه هو اللي له حق الانتخاب ارجوكم
زد مصر لوی ولست ویناکم هغه کسان چې درې ورکول حق لري زتره هله کوم چې لاړ شي او رای ورکړي ځکه مونږ غواړو چې نوې پارلمان متوازن وي او ټول خواوي پکې استازي ته بولري. د عربي ټولنې په خاني سرمنشي ولس مشر ته کاندید امر موسی وای د پارلمان او ولس مشر لپاره په مصر کې انتخابات په دې هواد کې د حکومت داري دی او نوې اثر پیل دی. تر سره شوی نظر پوښتنه ښیي چې په دې انتخاباتو کې د مصر د 500 میلیونو رای ورکوونکو ونډه به ځینې حیرانوونکي نتیجې هم راڅرګندې کړي. د مصر د انتخاباتو د کمیسیون مشر عبدالمعز ابراهیمی وویل په دې انتخاباتو کې د خلکو ګډون لا توقعو زیاتو او تر اوسه د دې پروسې په ترڅ کې هیڅ ډول امنیتي پیښه هم نه ده رامنځته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر د انتخاباتو لومړۍ ورځ کامیابه ګڼلې ده. د بهرنیو چارو د وزارت وین مارک ټونر وویل هغه څه چې د انتخاباتو امریکایي څارونکو لیدلي هغه کافي مثبت دي. زیاتره خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی، هیڅ امنیتي پیښه نه ده شوې، نو لومړۍ ورځ یې بریالۍ ترسره شوه. د غراس په قاهره کې د برتانیا سفیر ویل دا انتخابات د مصر د ډیموکراتیک انتقال لپاره یو اساس ده.
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټی کی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا ترلاسه کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو که تاسو غواړئ د ازادي رادیو خبرونه بیا بیا واورئ تاسو زموږ ویب سټ ته ورسئ www.azadiradio.com.
ستاسو لا پیغامونه نه
ابراهیم ستان اگزام د عیادت روختون چار چاپیر کورونا چوسی کې خپل کثافات د عیادت روختون ته وراچوي. د عیادت روختون د رئیس نه مهيله د سيزه لپاره یو مخنیوي کوي. د پروان ولایت کوی سفیر ولسوالۍ زمونږ د کوی ساتي کلینیک شې ده. د شپې د خوانه به ډاکټران یو هم نه چې ورشي مریضان هدي بس وایزه وته شیرا کارو ته څوک یې وسره لري او څوک یې نه لري. او د ډاکټران هر سړي 15000 معاشونه دي. او د شپې د خوانه یو ډاکټر پکې نه غم پکې د سنې بس ته مریض رسو امبولانسونه او خلکو لپاره دي چې څوک ماداران یو ماړه خوي. وسلام په احترام تاسو ورو
د ازادي رادیو اوري.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زیاولاله ننګرهار لیکي د حکومت د چارواکو څخه غواړو چې د مخابراتي کمپنیو پښتنه او ګرویژن وکړي چې په یوه دقیقه کې څو افغاني وحیدای ولوی ستونزه د مقامات باید غور پرې وکړي. عبدالرحمن د غزنی له قرباغ لیکي د افغان ولس او د حکومت له مخالفو وسلوالو غواړم چې په یوه وخت د پاکستان او ایران جواب وایي. ایران او پاکستان زموږ دوستان نه دي بلکې سخت دښمنان دي.
او محمد سلیم د ګیلان اوسیدونکو د غزنی د ګیلان اوسیدونکو د لیکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. او موږ د ګیلان په ولري پرته سیمه کې اوسو چې د رسنۍ په نوم یادیږي چې او دا چې موږ مکتب ته د معرف له خوا هیڅ داسې کومه توجه نه ده سوې. خدای وکړي چې ما ستاسو د کلي نوم سم اخیستوي او خدای وکړي چې چارواکو دې ستونزې ته پاملرنه کړي. اوس په فراه هیواد د سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بن په کانفرنس کې به څوک د طالبانو په استازیتوب ګډون ونه کړي. په افغانستان کې د ایساب ځواکونو عمومي قومندان ولسمشر کرزي ته ویلي چې خپل ټولو ځواکونو ته یې امر کړی دی چې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي. جنرال جان آلن ولسمشر ته د یو لیک په اسول سره خوشنۍ ښودلې چې په تیره یوه اونۍ کې د دوی د ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښته. د پکتیا ولایت په اریوب ځدوی ولسوالۍ کې د څه باندې 1,000,000 افغانۍ په ارزښت ښوونځي ودانۍ جوړ شوې. د اسرایل فوځوایي تیر شپه د لبنان له جنوب څخه د دوی د هیواد په شمال کې توغندي توغول سوي دي. تر اوسه په دې اړه د سر او مال د زیان خبر نه دی ورکړل سوی. اسرایل هم د دې جواب په توغندوی ورکړی دی. د اسرایل د فوځ په وینا د دوه کالو راهیسې د لومړی ځل دی چې پر خاوره یې د لبنان لخوا توغندي توغول سوي دي. د مصر خلک نن د دوهم ورځې لپاره د رای ورکولو مرکزونه ته ځي. د سږ کال په فبروري کې له ولسی پاڅون وروسته چې په نتیجه کې یې حسنی مبارک لواک لرسو په مصر کې د لومړني انتخاباتي د مصر د ولسی جرګې انتخابات په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي او له پرون څخه د مصر په 28 ولایتونو کې پیل سول. او د پولند د بهرنیو چارو وزیر له جرمني څخه چې د اروپایي اتحادیه د یو قوي اقتصاد لرونکي هیواد غوښتنه کړې ده چې د یورو د زون له بربادۍ وژغوري.
د ازادي رادیو د ساعت 2 بجې او 2 دقیقې د خبرونه مو تر درو بجو ده. په خبرونه کې نور دوه پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کورکلی پروګرام.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
د ازادي رادیو ونیسي ورزشي خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. ګران ورزشکارانو او د سپورت مینوالو، د دې اونۍ په ورزشي پروګرام کې اوري چې په تایلند کې د افغانستان د تکواندو ورزشکارانو د سرو زرو او برونزو مډالونه ګټلي او د راتلونکي کال د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته لار موندلې ده. د کرکټ ملي ټیم نیپال ته تللی او دغلته مهمه سیالۍ په مخ کې لري او د اروپا د فوټبال د غوراوي د وروستیو مسابقو له نتیجو هم خبرېږي. د تکواندو دوه افغان ورزشکارانو د 2012 میلادي کال د اولمپیک لوبه ته لار موندلې ده. دغه ورزشکارانو د اولمپیک لپاره د اسیا د حوزې د غوراوي په مسابقو کې چې په تایلند کې وشوې د سرو زرو او برونزو مډالونه ترلاسه کړه. د تکواندو افغان ورزشکار نصر احمد بهاوي په څلورو لوبو کې خپل حریفان مات کړ او د سرو زرو مډالې وګټه. دغه راز روح الله نیک پای کسه هم چې په نیمه پای لوبه کې مات او خوړه خو وتوانی چې د برونزو مډال واخلي او د اولمپیک لوبه ته هم لار پیدا کړي. نصر احمد بهاوی چې د سرو زرو مډالې ګټلې هیله مند دی چې د راتلونکي میلادي کال د اولمپیک په مسابقو کې هم د افغانستان لپاره لاسته راوړنې ولري او مډالونه ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
آرزوی خودم از وطن هم از فامیل مدال اولمپیک هستم. دست زیاد کوشش میکنم بخیر برم و مدال اولمپیک حتما بگیرم، چون را پیدا کردیم ما و رولا و آمادگی این فضل خدا خوب است. ما به این مسابقات آسیایی تقریبا بالاتر از 3 ماه آمادگی داشتیم. روزانه 6 ساعت یا 5 ساعت تمرین میکردیم. دیگه با مسابقات اولمپیک یک آمادگی خاص گفته خودتان سطح بالا است نسبت به تورنمنت ها.
د تکواندو افغان ورزشکارانو دا مډالونه او د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې دا فرصت په داسې حال کې ترلاسه کړی چې په هیواد کې دننه د نورو ورزشونو او لوبو په شان د تکواندو ورزشکاران هم د لازمو او پرمختللو اسانتیاو برخمن نه دي. پا په روانه میاشت کې د افغانستان د آسیا کراټې لوبغاړو د آسیایي او اروپایي هیوادونو په مسابقو کې چې په ترکیه کې وشوې دوهم مقام وګټه.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به راتلونکي دسمبر میاشت کې د 2012 میلادي کال د نړیوالو شل اوریزو سیالیو د غوروي په مسابقو کې د خپل ګډون د ټینګولو په خاطر په نیپال کې ځینې مسابقې کوي. په دغو مسابقو کې چې د دسمبر پر درېمه نیټه پیل او تر 2012 میلادي دوام کوي ګڼ شمېر آسیایي هیوادونه برخه اخلي. که څه هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2012 میلادي کال د نړیوالو شل اوریزو سیالیو د غوروي مسابقو ته لار موندلې او په دویم مقام کې دی، خو بیا هم د آسیا په سطحه د خپلو نمبرونو د لوړولو په خاطر په دغو مسابقو کې ګډون کوي. د نیپال په دغو سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هانګ کانګ، عمان، کویت، نیپال، ملیزیا، عرب متحده امارات، سعودي عربستان او د بوتان کرکټ ټیمونه ګډون کوي. افغان کرکټ بورډ وایي د دې مسابقو لپاره لازم چمتووالی نیولې دی. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک په دې باب ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
په دې اړه تاسو ویل شم چې د افغانستان د ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي افغان کرکټ بورډ د هند هیواد ته استولي دي. ولته د تمرینات مخه استولي دي. د مخه دا چې دوی په راتلونکي کې د نیپال په هیواد کې چې کوم لوبې ترسره کوي، افغانستان لوبې ترسره کوي، او داسې په د نړیوال کپ کوالیفایر نو په سیالي کې برخه اخلي، د ویل لپاره چمتووالی اوسې ګرځي. ترڅنګ زمونږ د لوبغاړو شته ټاپ لوبغاړي دي وکول شي چې په لوبه کې سټي وکول شي او وکول شي چې ډیره زیاته ودرېږي په یعنې کې تاسو.
په نیپال کې په کېدونکو دغو مسابقو کې د کرکټ ټیمونه په دوو ډلو کې لوبه کوي چې افغانستان، هانګ کانګ، مالدیف، عمان او کویت په الف ډله او پاتې نور به په بی ګروپ کې لیو لبل سره لوبه کوي.
ګران اوریدونکو او د فوټبال مینوالو سلام، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوش وړ پروګرام وخت رسیدلې. او زه طاهر روشن په دې ونی کې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د مهمو پیښو د معلومات سره ستاسو په خدمت کې. قدرمنو دوستان، په تیر هفته کې د اروپایي هیوادونو د غوره هیوادونو د فوټبال یا چمپیونز لیګ لوبي تر سره شوې. دغه مسابقې په اتو ګروپونو یا ډلو کې د تیر سه شنبه او چهار شنبه په ورځو چې د نومبر د میاشتې 22 او 23 نیټه وي په دوه پړاوونو کې تر سره شوې او دغه پیلې رامنځته شوې. د ای په ډله کې د جرمني د هیواد د بایرن منشن ټیم د اسپانیا د ویاریال د ټیم سره درې د یو په وړاندې د بایرن منشن د ټیم په ګټه. د ایټالیا د هیواد د نیاپول ټیم د انګلستان د منچستر سیټي سره دوه د یو په وړاندې د نیاپول د ټیم په ګټه. د دغه ډلې د لیست په سر کې بایرن منشن 14 نمبرې لومړی ځای او د نیاپول ټیم 8 نمبرې او دوهم ځای لري. د بی په ډله کې د روسیې د هیواد د سی اس کی ا مسکوا ټیم د فرانسې د لیل د ټیم سره 0-2 په وړاندې د فرانسې د لیل د ټیم په ګټه. د ترکیه د ترابزون سپور ټیم د ایټالیا د هیواد د انټر میلان د ټیم سره 1-2 په وړاندې مساوي. د دغه ډلې د جدول په سر کې انټر میلانو 10 نمبرې او په دوهم ځای کې ترابزون سپور 6 نمبرې لري. د سی په ډله کې د انګلستان د هیواد د منچستر یونایټیډ ټیم د پرتګال د بنفیکا لیسابون د ټیم سره 2-2 په وړاندې مساوي. د رومانیا د هیواد د ګالاتی ټیم د بلجیم د بازل د ټیم سره 2-3 په وړاندې د بازل د ټیم په ګټه. د دغه ګروپ د جدول په سر کې منچستر یونایټیډ 9 پوینټه او په دوهم ځای کې بنفیکا لیسابون هم 9 پوینټه لري. د ډی په ډله کې د فرانسې د اولمپیک لیون ټیم د هالند اياکس امستردام د ټیم سره 0-0 په وړاندې مساوي. د اسپانیا د هیواد د ریال مادرید ټیم د کوریشا د هیواد د دینامو زګرب د ټیم سره 6-2 په وړاندې د ریال مادرید د ټیم په ګټه. د دغه ډلې د لیست په سر کې ریال مادرید 15 نمبرې او په دوهم ځای کې اياکس امستردام 8 نمبرې لري. د ای په ډله کې د جرمني د لیورکوزن ټیم د انګلستان د چلسی د ټیم سره 2-1 په وړاندې د لیورکوزن د ټیم په ګټه. د اسپانیا د والنسیا ټیم د بلجیم د خنګ د ټیم سره 0-0 په وړاندې د والنسیا د ټیم په ګټه. د اف په ګروپ کې د انګلستان د ارسنال ټیم د جرمني د ډورتموند سره 2-1 په وړاندې د ارسنال د ټیم په ګټه. همدارس په همدې ډله کې د فرانسې د مارسی ټیم د یونان د اولمپیکوس پیروس د ټیم سره 0-1 په وړاندې د اولمپیکوس پیروس د ټیم په ګټه. د دغه ګروپ د جدول په سر کې ارسنال 11 پوینټه او په دوهم ځای کې مارسی 1 پوینټه لري. د جې په ډله کې د روسیې د پتروګراد ټیم د قبرص د اپل نیکوزیا د ټیم سره 0-0 په وړاندې مسل. د اوکراین د شختر دونیتسک ټیم د پرتګال د اف سی پورتو د ټیم سره 0-2 په وړاندې د اف سی پورتو د ټیم په ګټه. د دغه ډلې د لیست په سر کې اپل نیکوزیا 9 نمرې او په دوهم ځای کې پتروګراد 8 نمرې لري. د ایچ په ډله کې د بیلاروسیې د هیواد د بټه بوریسوف ټیم د چک د جمهوریت د وکټوریا پلزن د ټیم سره 0-2 په وړاندې د وکټوریا پلزن د ټیم په ګټه. په همدې ډله کې بله لوبه د ایټالیا د ایسی میلان او د اسپانیا د هیواد د بارسلونا د ټیمونو ترمنځ وه چې 2-3 په وړاندې د بارسلونا د ټیم په ګټه ترسره شوه. د دې ډلې د لیست په سر کې بارسلونا 14 نمرې او ایسی میلان په دوهم ځای کې دی چې 8 نمرې لري. همدارس د اروپایي هیوادونو د ځینو مهمو ټیمونو او کلبونو د کورنیو لیګو لوبې هم ترسره شوې چې دغه نتیجې رامنځته شوې. د انګلستان د پریمیر لیګ په مسابقو کې بالتن د ایورتن سره 0-2 په وړاندې د ایورتن د ټیم په ګټه، چلسی د ولف سره 3-0 په وړاندې د چلسی د ټیم په ګټه، مانچستر یونایټډ د نیوکاسل سره 1-0 په وړاندې د مانچستر یونایټډ د ټیم په ګټه، نارویچ د کیو پی آر سره 2-1 په وړاندې د نارویچ د ټیم په ګټه، سندرلند د ویګن سره 1-2 په وړاندې د ویګن د ټیم په ګټه، ډبلیو بی ای د تتنم سره 1-3 په وړاندې د تتنم د ټیم په ګټه، ارسنال د فولهام سره 1-1 په وړاندې مسل، سټوک د بلک بورن سره 3-1 په وړاندې د سټوک د ټیم په ګټه، سوانسي د استون ویلا سره 0-0 په وړاندې مسل، او لیورپول د مانچستر سیټي سره 1-1 په وړاندې مسل. د جرمني د بوندسلیګ په مسابقو کې اف سی کولن د مګلادباخ سره 0-3 په وړاندې د مګلادباخ د ټیم په ګټه، دورتموند د شالکه سره 2-0 په وړاندې د دورتموند د ټیم په ګټه، هانوور د هامبورګ سره 1-1 په وړاندې مساوي، نیرنبرګ د کایزر لاوترن سره 1-0 په وړاندې د نیرنبرګ د ټیم په ګټه، هوفنهایم د فرایبورګ سره 1-1 په وړاندې مساوي، اوګسبورګ د وولفسبورګ سره 2-0 په مقابل کې د اوګسبورګ د ټیم په ګټه، هرتا برلین د لیورکوزن سره 3-3 په وړاندې مساوي، بریمن د شتوتګارت سره 2-0 په مقابل کې د بریمن د ټیم په ګټه، او ماینز د بایرن مینشن سره 3-2 په وړاندې د ماینز د ټیم په ګټه. او د اسپانیا د لا لیګا په مسابقو کې خطافه د بارسلونا سره 1-0 په وړاندې د خطافه د ټیم په ګټه، ریال مادرید د اتلتیکو مادرید سره 4-1 په وړاندې د ریال مادرید د ټیم په ګټه، والیکانو د والنسیا سره 1-2 په وړاندې د والنسیا د ټیم په ګټه، مایورکا د سانتاندر سره 2-1 په وړاندې د مایورکا د ټیم په ګټه، ساراګوزا د اف سی سیویا سره 0-1 په وړاندې د اف سی سیویا د ټیم په ګټه، لیوانتا د خیخون سره 4-0 په وړاندې د لیوانتا د ټیم په ګټه، اسپانیول د اوساسونا سره 1-2 په وړاندې د اوساسونا د ټیم په ګټه، او بیتیس سیویا د سان سباستیان سره 2-3 په وړاندې د سان سباستیان د ټیم په ګټه. قدرمن اوریدونکو، دا په دې هفته کې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د ډګرونو څخه پر مهمو پیښو یو کتنه، تر راتلونکي اونۍ پورې چې بیا هم د نویو معلوماتو په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت وسیږو. تاسو ته ښه ژوند، ښه چاري او کامیابي غواړم. خدای پامه.
د دې اونۍ د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وایي په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې اونۍ د خدای پامان.
جوڑون کے فرشتہ مرسل،
درنا دوستانو ستری مشین خبرونه کې لمړی د پیاده روانو او لارو کوڅو د بندیدلو ستونزې چېړو.
چا به کې سیم خاردار تا وکړه، دا چا به کې جنریټر دی کې، چا به کې تشناب فلور تر باسي دی، یو کار خو نه یو کار کړی. نو پیاده خلک په کومه لار سي زدا شان پکې دی کې.
کومسته شی بو کې تمثيل جوړام چمتو شوی او ریډلې پر تاسو.
قدر من اوریدون کو پیاده را بیا پلی لاره لکه څنګه چې لنوم نه ښکاری د پیاده خلکو د تاګ را تاګ لاره ده په حقوقي لحاظ هم پیاده را د پیاده خلکو حق ګڼل کیږي خو په دې وروستیو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د خلکو په ځینو حقونو تیری شوی چې یو هم د عامو خلکو د لارو بندیدل دي او دا د انساني اخلاقو خلاف کار هم دی په دې به وروسته وغږیږو اوس دغو پیاده رو په هکله د قلعه زمان خان د اوسیدونکي محمد رفیق خبرې اورو چې وایي لارې ټولې خامې او خرابې دي
زه په قلعه زمان خان کې اوسېږم ښه قلعه زمان خان خو یو داسې بېلګه کې خامه جای ده لږ باران پرې اوس ټوله خټه ده لمدیږي کار څه کوي په همغه لار باندې تیر شي نو دا مجبوریتونه د خلکو دي داسې ما باندې خپله تیر شوي دي چې پیاده رو له خټو نه ډک ده او لږې خوا موټرسکیل را باندې را روان ده او د ماده بچکی دو لارم نسته ده زه مجبور یم چې ودرېږم دیوال ته موټرسکیل په سرعت ځي چې هغه نو خپل اختیار خلک دي چې دا څه خټې دي چې ټولې ماته راباد کړي دي او زه بیرته تاسو ته وظیفې نه تلم کورته کالي مې بدل کړي پس لګې راغلی دغه خلکو نه مې د کلو خلکو نه مې د کوڅو خلکو نه مې دغه خواهش ده چې په خپله دغې ته توجه وکړي دغه پیاده رو کې خلکو ته مزاحمت پیدا نه کړي نو پیاده رو نه پاک وساتي هر سړی د خپلې کوڅې مخه چې پاک وساتي دنیا ګولې ګوزار دی هېڅ خبره هم نشته ده او که تم راوړي خپلې مخکې غورځوي زه هم غورځوم خو لار هم بنده شو کوڅه هم بنده شو سړک هم بنده خلک به کومه خواته لاړ شي او خپله به هم په تکلیف وي
خو د ځینو سیمو خلک په خپلو کې سره ټول شوي او په ګډه یې خپلې لارې او کوڅې پخې جوړې کړي د کابل د کارتې چارو اوسیدونکی نعمت الله وایي چې دوی په خپل شخصي لګښت خپل پیاده روونه جوړ کړي دي
د خلکو په همکارۍ باندې سپینګیري او مشران دا غونډ شول خپلو کورو کوڅې چې وي په شرکت باندې په خپلو شخصي پیسو باندې انداختونه وکړل ټولو پیاده روونه یې پاخه کړل ریګ ورته راوړل سیمټ هم ورته راوړل او مزدوران هم ورته ونیول یو دوه نفره د موږ خپله چې مشران وو هغه پرې تاوېدل یعنې کنترول یې درلود او په عین حالت کې دولت هېڅ نه دی خبر چې دلې څه شوي نه دي شوي نه یې خلکو نه مننه کو نه دی کار کو نو باید دی داسې کار وکړو چې که کار نه کو هغه خلکو نه مننه وکړو چې هغه خلک خو تشویق شي د خپلو کارو ته
نعمت الله نه مو پوښتلي چې د خپله د پیاده رو په جوړولو کې څه کړي
ما خپله مالي کومک ورسره کړی دی د پیسو کوم وخت کې چې زه ووینم چې کوم ځای خراب وي هغه خپله اندازه ځای چې ما مسؤلیت دی به زه پاکول وي پاکول به یې کړم که خراب شوی وي ترمیمولو ته ضرورت ولري ځای ورته ترمیموم
د کاپیسا ولایت هم له ولایتو څخه شمیرلې شو چې خلک یې په ډله ییزه توګه داسې کار ته سره ټولیږي چې د ولس په ګټه وي ډاکټر محیب الله وایي چې هغوی د پیاده رو د جوړولو خبره په شورا کې حل کړي
اصلا په کاپیسا ولایت کې پیاده رو ډېر په منظم ډول سره جوړ شوی دی د شورا د نګانه بس کینو خبره کوو له خبرو لارې ټول کار خلاصو شاوري سره دا خبره شریکه کړه هغوی موږ سم کاری وکړه نو بس خپل پیاده رو منظم جوړ کړو موږ د سیمنټي تختو نام کار واسه سیمنټ هم کار واسه خوشام ګلدانی دې جوړ کړو شي ډېر منظم پیاده رو جوړ شوی دی باران بچو اوس د خلکو جامې بړي چټلې دي کاروبار ته خلک منظم مامورین چې وظیفه لري هم نو منظم بنستلې مشرات بزیتو خوسن سلام مشرتو در شوی دی سل پسرو کې شسته شو
اوس بلش منی سره سم دیغه پیاده رو پاک لدی خلکو ستونزې وورو چې دی یو شمیر کسان له خوا بند شوی دی د خیرخانی اوسیدونکو محمد زهیر وایي چې د زینو زورور کسان له خوا له عمومي لارو نسیم خاردار چپیږي
خیرخانه کې ان پی او کوسا باندې چې عام لار دیو مکتب وی فکر کوي یو مکتب د احکام تر کومه تقریبا د ډیری څلور ټایمه کې شاګردان ته زی ور زی بره لوي دینه چې خلک وظیفې ته زی یا نور به سب سیاسري سپنګي جمعات مسجد فکر کوي پیورس کې څونه خلک راي خپل مجبورن په دغه کوڅه باندې باید لار نشي لار مکمل بند شوی ده مکمل د سیم خردار ورته نیولې مکمل نو کدا سی ویر دوی مهرباني کوي خپل پیسې وزیرانو ته خپل غړ چوکي ولا چې دي د کابل نه بیل خار ته جوړ کیږي د عوام خلک دې نه بیرام شي
د مکرین اوسنګي غلام فاروق صدیقی هم له غول ول پلو چارواکو شکایت کوي چې د خلکو په مخې عاملاري تړلې دي هغه وایي چې ځینې کسان بیا په پیاده راو کې خپل موټر هم دروي
پیاده راو کې عموما موږ او تاسو ګورو ته پارکینګ د وسایتو جوړ شوی ده موټر خپل دروي دلته باید دولت د موږ د شاروال صاحب دی یو تدبیر ونیسي دي ته هغه وایي چې کمانډان صاحبان ورته وایي چې جنرالان ورته وایي چې رئیسان یا لغ پورته ول پوری کسان خو دوی خدای خپل بلاکو مخ عموما بند کړی ده ځکه خپل د مکرین اوسیدونکو هم چې ګوري وي خو نه سر داخلي حتما بندره نو همدغه راځي خلک نشي تلای موټر هم په سړک کې زیو پیاده خلک هم په سړک کې زیو بایسکل او کراچي ټول بندشت سړکو کې عمومي کوڅې ټول مثلا بلاک له مخه داخليږي اخر دی بلاک حتما بنده مجبور دي ټول عام خلک عمومي سړک کې پیاده رواني
غلام فاروق صدیقي د بازار په مخله پیاده روانه هم یادونه کوي چې خلک د تاګ را تاګ لار نشي پکې پیدا کوي
تاسو یقینو کې زب اتو بجو کې په سړک شاو کې په موټر کې سپور شوم د اوس وزارت تحصیلات علي کې تاسو سره خبرې کوم لاس بجو کې زل طرف کې زلای لاسي کراچي دا ټول په سړک کې رواني پیاده خلق پر سرک رواني پدراو بند پدراو دکاندارانو بند کړای دي په سروشانو ته پکراو کوي او ترافیک هم لغوی نه حق اخلي پولیس هم حق اخلي تر او شروالې هم تر حق اخلي
د لوګر اوسیدونکی نصرت هم وایي چې که پیادهرونه بند وي نو خلک مجبور دي چې په سړک تګ راتګ وکړي، بیا نو د ترافیکي پیښو امکان هم ډیر وي.
که داسې مشخصه توګه درته ووایم، مثلا موچي بردوزان چې د اکثرا په پیادهرو کې ناسته خلک بیا مجبور دي چې لاره بیل کړي اخواته دننه سړک په منځ کې وګرځوي، یعنی ترافیکي پیښو احتمالات زیاتوي چې خلک پیادهرو کې نیزي او مجبور دي چې دننه عمومي سړکو ته وګرځي.
د مارکیټونو د تنظیف له رئیس خیر محمد صفدری نه مو پوښتلی، ولې هغه کسان پرېږدي چې د بازار په مخ پیادهرونه بند کړي او د غلارو په هکله چې ځینو لوړ پوړو چارواکو بندي کړي څه وایي؟
جنمی علماء 20 نفر پرسنل دارم، تمام روز شما از نزدیک بینم جدول مردونیم که روزانه چقدر مردم خوشتانه بتانیم.
موږ شل کسه کارکوونکي لرو، همدا اوس هر یو په خپل کار بوخت دی. دا چې خلک پیادهرونه بندوي نو موږ خو یې وژلی نه شو. هغه دوکانداران چې د دوکان مخې ته هغه کسان پرېږدي چې سودا خرڅه کړي، موږ د هغوی دوکانونه تړو، خو بیا هم لیدل کېږي چې لارې بندې کړي او کوم کسان چې له عمومي لارو نه سیمې خردار چاپېروي یا یې په نورو شیانو بندوي، موږ یې مخنیوی کوو. همدا اوس هم کار روان دی، ډېر ژر به دا ستونزه حل شي.
حقوقي لحاظ هم هیڅوک دا حق نه لري چې د عامو خلکو په مخ پیادهرونه بند کړي. د علومو اکاډمۍ د حقوقو او سیاسي علومو منشي محمد عامد مسلینه به نور معلومات واورو.
یو هغه عمومي لارې دي چې عامه خلکو پورې اړه لري، یعنی عامه ملکیت ده. هر څوک کولی شي د هغه نه تېر بیر سي، هیڅوک نشي کولی هغه قبض کړي. د استفادې حق لري، اما د تصرف او د اجراءاتو حق پکې نه لري. هغه کار چې د دې لپاره ګټه او د نورو لپاره ستونزې جوړوي، هغه بیا د دې حق نه دی. زه حق لرم چې د پیادهرونه استفاده وکم، اما زه نسم کولی چې د کې سیمې خاردار تا وکم، د کې ګلان وکرم چې دا د خلکو د عبور و مرور مانع وګرځي. د دې حق بیا زه نه لرم. داسې تصرف وکم چې فردي تصرف وکم. پیادهرو په هیڅ صورت د کور د مالک ملکیت نسی کېدی.
هغه لارې کوڅې چې د زورورو لخوا بندېږي او عامو خلکو ته بې شمېره ستونزې پېښوي، په قانوني او اخلاقي لحاظ هم سم کار نه دی. بیا هم حامد وایي
انساني اخلاق دا حکم کوي چې انسان همیشه باید مفید انسان وي. هر کار چې کوي هغه یوازې خپل شخصي منفعت په نظر کې ونه نیسي. مکریانونو کې هر څوک د خپل اپارتمان مالک دی. سی دی دی بلاک نشا و خواستی کم جایونی دی دا آمه ملکت دی که او سوک پا کم اکریانو که کور هم و نلری حق لریسی او برو مرور پا کی وکی او که سوک پا مغا بلاکی وسیگی او اغا زوروری سی مخاردار تی تاویی اغا که گلان کری سعید سی دی محیط زیست لحاظا خواست لحاظا دا یو خدمت دی سی خلکو تی کری، اما دا چی دا انحصار کهی یواز خپل زانت دا دی انسانی اخلاقو خلاف کار دی. یواز خپل شخصی ملکیت گنی دغه نمره جایونو کې لکه شیرپور، لکه کله پښتا، تایمنی، خیرخانه، وزیرکبرخان یو څوک په یو کور کې اوسیږي، د حقوقي لحاظ هغه یواز د مغه کور نه د استفاده حق لري، خو هغه کانکریټونه راوړي شاوخوا د خپل اصلي ملکیت نه ډیر نور جایونه عامه ملکیت په خپل انحصار کې راوستي وي چې خپل امنیت زه ساتم. حقوقي پلوه دا هیڅ حق نه لري. لارې بندې کی په خوا به په دې کوڅه کې زه تللی وم، خلاصه وه لکه د چاره یاریانو. زه په دې کوڅه کې ننوتلی یم، ډېر جای تللی یم، تقریبا یو کیلومتر چې هلته ګورم چې کانکریټونه دي او سیمې خاردار دي و خلک ما سره هغه ښه برخورد هم ما سره نه ده کړی. ما ورته ویلي چې که زه یو وخت کې راغلی یم د لار خلاصو، زه ملامته نه یم. زه په هماغه روحیه باندې راغلم چې دې لارې نه استفاده وکړم. زه څه خبرم چې تاسو په دې جي کې کانکریټونه اچولي او سیم خاردار هم اچولي، عامه لار هم بنده کړی چې دا د تاسو حق نه ده. حتی د هغوی له خوا غیر انساني برخورد سره زه مخ سوی یم، یعنی څو کرت ده یو کرت نه. او د موږ اکثره کاریان هم دې مشکل نه سره ټکوي. متاسفانه چې د خلکو امید دولت ته دی او د دې کار پیلوونکی دولت دی.
قدرمنو دوستانو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. اوس تمثیلي ټوټه اورو چې ما فرشتې مرسل لیکلې، صادق سپینغر، ستاري امینی او مسکا برخه پکې اخیستي. په تمثیل ټوټه کې دغو کسانو پاک له خبرې شوي چې د ماشومانو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. هغوی ټوله ورځ کوڅو کې ګرځي، بیا ځان او نور خلکو ته ستونزې پېښوي.
وخزی چه شوی؟
دقل در اقلم چه خبره ده بیا؟
خبره ده خبره نتیره رزی جور کده علکتا
چه تا؟
چه تا علکتا؟
وی خدایا پی جمشید زوی بی تسمی دی داولی
داولی چرخ موری کچه که ده خوشکر نور خبره نی
و سرایا نوزه چو کم پا کور که پا کار بخته یما دی بانده نوزه چه خبره یم
تو ولی خبره نی تو موری تو مسئولیت لری چه خبره شدینا سار چیزه تلن دم واته لده تو پی جنگی کره غور زیده لی چه شوی پی
و سرایا خو رخصات سوال مال پریدس بیرون لکسات تیر سی تو اون ورس پا پا کور کیو
نو چه رخصات چو کچو که بگرزی
بیاد از ملامت کرم
ده جمشید چه پسر یا
و ترو ری بیرون چه سار ارماد کرده ده نو رخ به می پامو خوز رخصات سوال مال او چو دقی با بیرون لرسی سات بی تیر سی
نه بیرون که ما است و بیرون که دغسی آلتی اوز که لس ما تو اپشای ما تو استل گیخته نه که درنده و پشیری که سر دوار کشنی یو دهر لار ارتا و شوی دوار کشنی و تقسیم اوقات ارتا جور کی درسی ار معلوم کی بازی وقتی ار معلوم کی هر شی جدا جدا ار معلوم کی پا دی خستون زنایی جه که دغون مسئولیت مول لدی دغون مسئولیت پلا لدی پا چور خونه که جه تصورشن که جه مولم بیا پروام دست نسره چه ما کالی پریولن زنان پا خبر رو واتی کچیت دخوش کار ندی دم باید پکرونیست دم باید پکرونیست
قدر منو دوستانو ده کور کلی خبرونه هم دوم روا که د خبرونه د خوال لپاره غواړی چې لمونږ سره خپل نظر نشری کړی نو په کابل کې زموږ پاته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 14 بیا په خوست او قندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیره ده یو په قندهار کې 22 او په جلال آباد کې 4 ده تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند.
اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
ساعت